درنو دوستانو ستړي مشه ایت ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مو هر کله کو په څو شیبو کې به تاسو د ځوان فکر پروګرام واوري چې همایون هیواد وړاندې کوي خو تر هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته ز اجمل اندې دراوړم دا ملکونو ملتونو د بشري حقوقو شورا وایي طالبان په تیرو څو میاشتو کې لږ تر لږه د دوا ویا کسانو د بې محاکمې وژلو تر شا دي. په کابل ښار کې نن د یو ماین په چاودنه کې یو ملکي وژل شوی او دوه نور ټپیان شوي دي. او د هنګري چارواکي وایي چې د کډوالو یو موټر له یو کور سره ټکر شوی دی چې څلور تنه پکې وژل شوي. بشپړ خبرونه باورې په سر کې هم د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو لخوا په یو تازه رپورت کې ادعا شوې ده چې په افغانستان کې په وروستیو څو میاشتو کې د بې محاکمې وژنو لږ تر لږه سل باوري رپورټونه ترلاسه کړي دي. په دې رپورت کې ویل شوي دي چې لږ تر لږه دوه ویا کسان د داسې کسانو لخوا وژل شوي چې په طالبانو پورې اړوند دي. دا ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د ریپورت په وینا په همدې موده کې 50 تنه افغانستان کې د داعش د خراسان څنګ سره د تړلو وسلوال لخوا وشل شوې دي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي چې په کابل ښار کې نن د یو ماین چاودنې یو غیر نظامی وژلی او دوه نور یې ټپیان کړي دي. عقل ګل ازام چې د کورنیو چارو د وزارت د ویان مرستیال دی ویلي دي چې دغه ماین د ټانکلوګر په سیمه کې په یو ګلدان کې خدل شوی و. تر اوسه پورې د دې ماین د کې خدلو مسولیت چا پر غاړه نه دی اخیستی. لاغې وروسته چې په کابل طالبان واکمن شوي دي د کابل ښار په مختلفو برخو کې ورته چاودنې کیږي. په تازه مورید کې د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت په وینا په دوه جلا جلا چاودنو کې چې په دشتي برچی سیمه کې د تیر جمعې په ورځ وشوي دوه ملکیان پکې وشل شول او څلور نور پکې ټپیان شول. د داعش د خراسان څنګه یې د دغه چاودنو مسولیت پر غاړه اخیستو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي یو ځل بیا له افغانانو سره دغه سازمان د مرستو ډاډ ورکړی. دا خبره یوناما په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت په خپل ټویټر لیکلی. دا بیان له مخې د یوناما مشر او د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي ډیبرا لاینز د دوشنبه په ناوخته د افغانستان له مخکینی ولسمشر حامد کرزي سره په لیدنه کې دا څرګندونه کړې دي. په هند کې د افغانستان د پخواني پاوز لسګونه بند پاتې شوي افسران وایي چې له سختو اقتصادي او ټولنیزو ستونزو سره مخامخ دي. دوی وایي چې شمیر یو سلاتیا تنو ته رسیږي د پوځي زده کړو لپاره هند ته تللي چې هلته یې ښوونیزه دوره هم پای ته رسېدلې. د رحیم الله په نوم له دغو افسرانو یوه نن ازادۍ رادیو ته وویل چې نه یې د هند حکومت او نه هم هلته د افغانستان سفارت غم خوري. په هنګری کې چارواکي وایي چې د کډوالو یو موټر له یو کور سره ټکر شوې ده چې پکې وټنه وجل شي او څلور تنه نور ټپیان دي. پیخه د هنګری او سربیا ترمنځ پولیسو نږدې شوې ده. پولیسو ویل دي چې دا پیخه پرون ناوخته د مراهلوم په کلی کې ورسته له هغه رامنځته شو چې پولیسو لخوا دغه موټر ته د ودریدو اشاره وشوه او موټر ونه درید او په سرعت سره یې د تیښتې هڅه وکړه. په دې موټر کې افغانان سپاره وو. ویل کېږي چې څو تنه افغانان هم په مړو ټپیانو کې شامل دي. په ډنمارک او ناروې کې روغتیایي چارواکو وړاندوینه کړې چې دا اونۍ په دغو هیوادونو کې د کرونا ډېرې پیښې د وایروس د نوې بڼې اومیکرون وي. د برتانیا روغتیا وزیر هم پرون وویل چې تر 30 ساعتونو پورې به په لندن کې د وایروس د نوې بڼه ډېره تیت شي. د برتانیا د عامې روغتیا وزیر ساجد جاوید پارلمان ته ویلي د کرونا وایروس هېڅ یوه بڼه دومره چټکه نه خپرېده. اومیکرون د کرونا وایروس هغه بڼه ده چې د لومړي ځل لپاره په جنوبي افریقا کې وموندل شوه، خو اوس د نړۍ شاوخوا 60 هیوادونو ته رسېدلې. د برتانیا صدر اعظم بوریس جانسن پرون ویل چې دغه هیواد کې اومیکرون یو ناوړه وبخي چې په دغه هیواد کې د اومیکرون یو ناروغ مړ شوی هم دی چې د نړۍ په کچه لدی کبله د مړینې لومړنۍ پیښه ده. دا خبرونه
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
د ځوان فکر د خبرونه درنو ورېدونکو سلامونه ونی کې هلی میو منئ په روانه تقریبا یو سات خبرونه کې د کتاب د اوسنی بازار په اړه خبرې کوو چې ویل کېږي د ورستیو تحولات لامل متاثر شوی د دې ترڅنګ ځوانان وایي چې نن سبا مطالعه نه کوي ځکه انګیزه نشته او ټول سوچ یې له اوسنیو ستونزو سره ده چې په هیواد کې شته نو دا ونی په همدې موضوع خبرې کوو چې رښتیا هم حالات دومره بد شوی یا دومره سخت شوی دی چې ځوانان دی بیخی مطالعه پریک دی ستکړې پریک دی سرل دی چې لیوی خوا خوانزی او پوهنتونونه تړل شوی بل خوا کتاب سره د ځوانانو دغه ډول رابطه چې ډیر وخت نه راخلی پایلې بیڅوی د خبرونې د ملمنو سره په همدې اړه بحث کوو د خبرونې ملمنو هم د دانش خبرندوی ټولنې یو مسول سپین سهار د کتاب لوست ټولنې مسول ادریس یاوا شاو لیکوال او شننکې ایمال صفایدی لا دوی سره به وغږی چې رښتیا هم حالات دومره ناوړه شوي دي چې ځوانان د کتاب پرېږدي یا که ځوانان په دغه حالت کې مطالعه کولی شي نو څه باید وکړي او څنګه یې باید وکړي د خپرونې میلمانه راسره په خپرونه کې شته پایل به یې له سیاوش صاحب څخه وکړو چې دی هغه څوک دی چې د افغانستان په مختلفو سیمو کې ګرځېدلی کتابونه یې وړي او له خلکو سره یې د کتاب او مطالعې په اړه خبرې کړې سیاوش صاحب که په پیل کې دغه د اوسني وضعیت په اړه راته ووایي چې څه حال دی څه کیسه ده یعنې ځوانان رښتیا هم له کتابه لرې شوي دي وروستیو ستونزو دومره متاثره کړي دي چې کتاب نه راخلی
سلامونه تاسو ته د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته تاسو ته هیواد څخه هیلمندم چې ښه وخت لرئ وګورئ موږ په ټولنه کې یا په افغانستان کې څو ډوله خلک لرو یو هغوی دي چې د حالاتو نه په اوس وخت کې متاثره دي مغانګیزه یې نشته فقر بېچارګي قیمتي دا هغه څه دي چې دوی په شخص دي نو دوی تقریبا د حالاتو له شرایطو له تاثیر لاندې راغلي نو دوی کتاب نه لري فاتح سیوی یا بحث کوي چې یو ډول نه د حالاتو مجبور کړي چې کتابونه لري وسی خو یو ډول هغه کسان مونږ په افغانستان کې لرو چې هغه اوس هم کتابونه خوري خو هغه کتابونه نه لري وګوره په کلو باندې کې دا څنګه چې شرایط بيخي خراب دي هیڅ وګم کتاب نه غواړي کتابتون ته نه شي سمه ده وګوره چې ځوانان یا په ټوله کې د مونږ ډېر نسلونه کتاب ته لیواله دي خو هغه کتاب نه لري دلته نو د حل لار څه ده دا چې فرهنګي او مدني ټولنې به حکومت مسولیت د چاغوی ته کتابونه ورسول شي ولی چاغوی غواړي کدی چې تلکه هغه مخکې کوم ارقام چې ما تاسو ته وښودل چې د حالاتو تر تاثیر لاندې راغلي هغه انګیزه د پوهې او د علم او د نورو ته د ښودلو د کتاب ویشلو یا خپل کتاب لوستلو نورو ته رسولو هغه انګیزه یو څه بې خونده شوي خو هغوی چې کتابونه غواړي او ورپسې دي خو لري نه نو دا د موږ مسؤلیت ده چې هغوی ته کتابونه ورسول شو نو په ټوله کې نسبتا دغه نظام چې بدل شوی کتابونو بازار د کتابتونونه مونږ لیکوالان څه وخت مخکې زه خبر شولم چې هغوی ته د مولادونو حیثیت لري هغوی کتابونو سره مینه کړې دي یوازې کوم ملګري ول خو کتابونه یې بازار ته یو خرڅ یې کړل خلکو کتابتونونه دلودل هغه خرڅ کړل بولي پکې خو ډېر پارزانه قیمتونه خرڅ کړل یو داسې کسان هم له بده وخت لري چې کتابونه بيخي هغه ګودام او پسخانه او بغزړو کوټو کې چولي چې د خور نور وخړل دا چې کسان مونږ تاسو لري خو دومره د فکر کوم چې شرایط خراب نه دي چې مونږ کتاب سره بيخي خدای په مانی وکړو
مننه سهار صاحب تاسو څو وخت مخکې خپل چاپخونه لیلام کړی و کله کتاب لورنځي پاړه راته وای چې حالت څنګه د ځوانان درځي کتابونه اخلي کنه څوک نه درځي د کتاب اخیستلو لپاره د دې لپاره چې مطالعه ته یو کتاب واخلي
سلام او درنه د کتاب وضعیت سبا په ډیر خراب حالت کې ده ما څو وخت مخکې خپل په ډیر خاله رسنوي خبره کړې و چې په اونیو باندې حتی په یو څو محدودو کتابونو پسې هم څوک نه راځي چې هغه کتابونه رانی شي او وایخلی یو غټه ستونزه خو عمومي ده چې بیکاری رامنځته شوی ده. خلک حتی د خوړو لپاره پیسې نه لري. څوک چې د خوړو لپاره پیسې ونه لري هغه به د کتاب رانیولو لپاره پیسې له کومه کړي؟ یا دا فکر به څنګه ور ولاړ شي هغوی ته؟ نو د کتاب وضعیت په عموم کې ډېر زیات خرابه شوی ده په دې شلو کلونو کې چې د کتاب لوستنې فرهنګ کوم پرمختګ کړی و هغه بیرته مخ په ځوړ ده. ډېری ځوانان چې هغوی کتابونه لوستل او نورې هم هڅول او د ښه ژوند بڼه یې له کتابونو نه زده کوله، هغوی ډېری یا بهر ته تللي دي یا ډېر زیات نهیلي شوي دي، او نهیلي دومره په زور شوې ده چې هغوی په اوسګار وخت کې حتی دومره وخت یا مثلا ذهن یې غته نه برابرېږي چې هغه کتاب راواخلي او کتاب ولولي.
صفای صاحب، سهر صاحب یادونه وکړه چې اقتصادي ستونزې دي، خو داسې ځوانان هم شته چې کتابونه تیار په کور کې لري، نه راخلي نه لولي، وایي انګېزه نه لرم. رښتیا هم حالات دومره سخت شوي دي چې ګنی نور هیڅ مجال دې نشته چې څوک کتاب راواخلي؟
مننه کوم تاسو ټولو هیوادوال چې مونږ غوړي سلامونه ورته وړاندې کوم. اصلا د کتاب او د کتاب د فرهنګ او د مطالعې د فرهنګ مسایل چې دي دا د یو ملت د تمدنونو او تیر تاریخ پورې اړه لري. اصلا په افغانستان کې د غسل تیر کلونه د سول چې مونږ ډېر انقلابي وخت تیر کړ، او دغه وخت د دې سبب شو چې مونږ په بنسټیزو کارونو ته ونه هڅولو. که په شلو کلونو کې تیرو کې هم کوم پروګرامونه روان ول د کتاب د فرهنګ په برخه کې یا د ځوانانو د رشد په برخه کې، هغه ټول تشریفاتي فرمایشي او نمایشي ول. نو په همدې لحاظ مونږ په افغانستان کې د لویو مسایلو تر څنګ واړه مسایل هم په ښه شکل باندې مختوی نه شوړلای، او په همدا سبب شو چې مونږ په نمایشي کارونو روک دیو. نو ځکه اوس هغه روحیه هم ورسره مله شوله، د روحي د ملکیتو اساس هم دغه مسایلو. نو زه فکر کوم چې کتاب هغه وخت کې رشد کولای شي چې بنسټیز کار ورته وشي، لکه ګاونډي چې ورته کار کوي چې په یو بل هیواد کې په هره ژبه باندې کتاب ترجمه ولیکل شي یا نشر ته وسپارل شي، دوی ترجمه کوي او د خپل هیواد فرهنګ پرې غني کوي. نو زما په فکر که په افغانستان کې د دې په ځای چې خلک ماهیان ورته ونیسي، که د ماهیانو نیولو چلو علاول او زده کړ شوی وای، نو ډېر به ښه و.
سیاوش صاحب، تاسو مخکې یادونه وکړه چې شته داسې کسان هم چې هغوی غواړي مطالعه وکړي خو کتاب ته لاسرسی نه لري. یعنی دغه تیر شل کاله چې و ډېر زیات کتابونه چاپ شول، ولې دا کتابونه هغو کسانو ته ونه رسېدل چې تاسو فکر کوئ هغوی غواړي؟
مخکې صفی صاحب یادونه وکړه، له بده بخته اکثره چارې نمایشي وې، تجارتي وې، بنسټیز کارونه داسې ونه شول چې خلکو ته دا معنا ورکړي، دا پیغام ورسوي چې ګورئ کتاب د ښه ژوند ښه وسیله ده، کتاب د ځان او د خدای پېژندنه ده، کائناتو پېژندنه ده. تاسو کولای شئ چې ګورئ هغه وخت کې مونږ د وطن نارې وهلې خو هیڅ هم دا نه ویلې چې یوازې تعلیم افغانستان آبادولی شي او نړۍ سره سیالي په تعلیم کېدای شي. ښه ژوند اوس مونږ ټول غواړو چې ښه ژوند ولرو، ښه فرهنګ ولرو، ښه امکانات ولرو، رفاه ژوند ولرو، خو په دې باندې نه پوهېږو چې څنګه مونږ خوشبخته کېدای شو، څنګه مونږ کولای شو په اوږدمهاله کې یوه باثباته او یوه خوشبخته ټولنه ولرو. تاسو ته به زه یدې خبرې هغه تاسو چې کومه پوښتنه وکوله ثابته کړم. وګورئ زه په وروستیو څو کلونو کې په بایسکل باندې ډېرو سیمو ته لاړم، محرومو سیمو ته، لرو سیمو ته، چې ما په ساتو ساتو مسلونه کول، شرایط خراب ول، جنګي شرایط ول، دا هر څه ما ولې کول چې زه خپل ژوند په خطر کې واچوم. زه یوې ډېرې لرې پرتې سیمې ته زه لاړم او د کتابونه ورسولم. هدف دا و چې د خلکو غوښتل کتاب سره یې مینه و، پوهې سره یې مینه و. دوی اته که زه وایم چې د افراد تر بریده له کتاب و قلم سره مینه و، خو درلودلی نه. کتابونه هغوی ته ورسېدل چې هغوی په معنا نه پوهېدل، هغوی نه غوښتل. تاسې فکر وکوئ چې یو انسان یو څه ونه غواړي او تاسې ورکوئ، دا واسطه چې دغه لپاره بې معنا ده، هغه یې نه لولي، هغه ایسته غورځوي. خو هغوی چې کتابونو پسې سترګې ووتې، ښوونځي پسې سترګې ووتې، قلم پسې سترګې ووتې، خو لري نه. نو په کار دا و چې مونږ به هغوی ته ورسولي وی، لکه څنګه چې ما خپله وسه وکوله کتابونه مې ورته ورسول. نو زه وایم چې کتابونه دی غوی ته ورسول شي چې هغه یو غاری هغه د پرمختګ شیخین دی هغه کولای شي چې د کتاب په مد باندې خرابلون کې ولري نو دما پیغام هم داده
سهار صاحب مخکې یادونه وشوه خو فکر نه کوي چې لکه انسان چې هر کار کوي کې دی شي دا بهاني ورته ولټي چې ورسته به یو کم سبب یو کم بل ورځ به یو کم د مطالعه پاکلم دا خبره کیږي چې معمولا ځینی وخت انسان په تنبلی کوي یا یو بهانه ځان ته ګوري چې له مطالعه ځان خلاص کړي ل لیکلو ځان خلاص کړي اوس دغه شرایط چې راغلي دي په دې کې دا ځوانان هم چې غوي په لسم ټولګي کې دي په ولسم کې دي او تر ډیره د کور مسولیت او سرپرستی هم دا ور پغاړه نور کسان شته دي چې دوی ته امکانات برابروي دوی هم د خبره کوي چې مطالعه نه کوي هرڅه پرخي نو فکر نه کوي چې دا یو بهانه ده چې دوی له مطالعه ځان خلاص کی
بالکل ساسي خبر تمام ده دا یو سړی او مشهور خبره ده وایي ځینو کارونو کې خلک ډېر بې ځای بهاني کوي لکه مثلا یو عاجل کوم چې سفر لري او په موټر کې تیل نه وي او دوی فکر کوي ولاز وخت نه لرم چې پمپ سټیشن ته لاړ شم موټر کې می تیل واچوم مطالعه نه کول په مخ کې هم ځینی خلک چې کومې بهاني کوي هغه اونډه غسی یو مثال لري مطالعه د ژوند ډیره مهمه اړتیا ده لکه څنګه چې زموږ استاد چې د بدن نور غړي ورزش ته اړتیا لري دغه کتاب لوستل زموږ استاد چې د ذهن ورزش دی یعنی دا په هیڅ یو بهانه باندې موږ نشو کولای چې دغه کاته بهاني ولټو یا وایو چې موږ وخت نه ورته لرو یا مثلا په ذهن کې می کتاب نه کینی د دې لپاره موږ ځینی ورکشاپونه هم جوړ کړی ول پر دانش فرهنګي مرکز کې چې موږ ځوانان دې ته حتول او وګړو د مطالعه لارې ورخوتلې څه ډول دوی مطالعه وکړي څنګه له یو کتاب نه اخذ وکړي په ذهن کې څه پاتې شي چې کتاب ولولي نو دغه ځینې لارې چارې باید ځوانانو ته وروښو تل شي او په ځانګړي ډول د کورنۍ هغه غړي چې دوی له نورو نه مشران دي هغوی باید په خپله په خپلو کورونو کې کتاب ولولي او د دوی دغه کتاب لوستل باید د هغوی لپاره یو انګیزه شي چې هغوی هم کتاب راواخلي او کتاب ولولي تر ټولو ښه لاره دغه ده چې د کورنۍ مشران په خپله کتاب لوستل پیل کړي چې د کورنوي نور غړي او غي چې د کتاب لوستلو لپاره بهاني لټوي بهاني ورکی شي او د دوی په پله باندې پل کړي ځکه کتاب لوستل موږ او تاسو ته د ژوند خبره راخودلې دي موږ او تاسو د جنګپل ټولنه کې چې د ټولو خلکو مزاجونه جنگي دي یوازې خو کتاب لوستونکو ځوانانو ته اړتیا لرو چې کتاب لوستل انسانانو نه مهربان انسانان جوړوي او مهربان انسانان په دغه جنگي مزاج ټولنه کې تر ټولو لمړنۍ اړتیا ده وغټه څنګه دا چې زموږ په کورنۍ کې کتاب لوستل لومړی توبونه غنل شو په کار ده د وکړه ته ټولې کورنۍ توجه کی اب ځانګړي ډول ځوانان ورته وهڅوي چې هغه کتاب لوستل په خپل لومړی توبونه کې راولي
مننه صفه صاحب لکه ځوانان کله خبره کوي چې اقتصادي وضعیت خراب ده دوی کتاب نشي اخیستلې نو کتاب خو د وړو یو بوجي نه ده چې تقریبا 3000 افغاني شي خو ډیر قیمت وي 100 افغاني 200 یا هغه ډیر قیمت شاید 300 افغاني وي نو ولې بهانه کوي چې اقتصادي وضعیت خراب ده هلدا چې په افغانستان کې کېد شي یعنی د افغانستان د کتاب هغه بازار ده چې کېد شي د ټوله دنیا تر هیوادونو دلته کتاب ارزانه وي خو بیا هم اگر 100 افغانۍ ته 500 افغانۍ ته یا 200 افغانۍ ته بهانه کوي چې زما اقتصادي وضعیت خراب دی حالانکه دوی کریډیټ اخلي مو انټرنیټ فالووي چې هغه د 500 افغانۍ او 1000 افغانۍ وي نو فکر نه کوي دا بهانه هم پر ځای نه ده
اصلا دا بهانه خو پر صورت مو اقتصادي بابو د دې قزم پر صورت موضوع تل تدریم شه ده هغه دا چې اصلا منګه رواج نه لرو کله چې شه رواج نه یی کا غره یا غانه وړیا هم وینو خلک ډیر زیات علاقه پاغې کې نه خي نو زه فکر کوم چې سرلوړی ملتونه هغه وخت خپل ځوانان خ تربیه کوله او رشد پکې ورکول شي چې هغه اساسات دوی ته ورخي تاسو ګوري منګه په تعلیمي نصاب کې ډیر زیات مشکلات لرل اثر لاغې هم هغه کوټ کوټ کتابونه ځوانانو له یو ځای نه بل ځای ته انتقالول چا سم نه لوستل دلته د وخت په تیریدو سره اصلا تعلیمي نصاب کې دا خلکو ته نو خودل شوی چې مطالعه څنګه کیږي اصلا ډیر خلک دي چې کتاب واخلي هغه کتاب بیرته بیا په تاوان ځکه چې دوی فکر کوي چې ودا څنګه ولولي که کتاب لوستل شروع کی سر باندې درد کیږي
دا په دې معنی ده چې دوی دغه صلاحیت او لایق دوی چا ورته نه دي خودري. بل تاسو ګورئ ځوانان پرته له انټرنیټ نور هم ډیر متاسفانه خرافاتي برخې لري چې هغه ته ډیر زیات مصرف کوي. فیشن موضوع یا مثلا په لویه کې ځینې دوستان شبنشینیان لري، دا ټول هغه برخې دي چې ځوانان باید ورته پام وکړي. او دې تر څنګ اقتصادي بو دا هم دی چې ډېر ځوانان دي چې یو میلیون افغانۍ بلاسته ورشي لس تقیبات ورسره نه وي. دوی ته دا نه دي ورخودل شوي چې څنګه پیسې باید سپما شي، څنګه خود کفایت ته ورسیږي. بل دې تر څنګ دوی ته دا نه دي ورخودل شوي چې څنګه خپل اقتصاد جوړ کړي. کله چې بیا سخته پیراشي وای خدای هر څه ګډوډ شو تعالی شو ځکه چې ما اقتصاد جوړ کړی. نو بنان دغه ټول مسائل دغه لري د موضوع سره تړاو لري چې څنګه وکولای شو چې ذهنیتونه جوړ کړو ترڅو په ذهنیت او خیرو یې سره مطالعه وشي. اصلا دغه مطالعه خپل یو مودم غواړي که ځوان ته دا ورو خود شول چې پیسې هر څه دي، نو هغه بیا نه کتاب پی اخلي او نه پی ژوند کوي او نه او نه او نه او نه هغه اساسي مسائل ته چې د ژوند تعطر تشکیل یې غیته دوی کولای شي چې بیا لومړیتوب ورکړي. په لویه کې زه دا ویل غواړم که غواړو چې ځوانان را جوړ کړو هغوی ته باید دا وروښیو چې مطالعه ستاسو ژوند جوړولی شي. دغه د اوسنۍ بدبختۍ یو دلیل هم زه دا ګڼم چې که ذهنونه جوړي رواني لحاظ نه یو څوک په مطالعې ځان قوي کړي وایي زه یې کړلی شم، زه پرمختګ ته رسېدلی شم، زه د بحران لپاره حل لرم، زه له مشکلاتو نه د وتلو لپاره اساسي طرحه لرم، برنامه لرم، ستراتیژي لرم، پالیسي لرم، انسان یم، شخصیت یم، ظرفیت یم، با کیفیته کار کولای شم، مثمر واقع دی شم، مؤثریت پام کې نیولای شم، په کوانټیټي او کوالټي باندې زیات تمرکز وشي چې څه کوم، څومره کوم، چاته کوم. دغه مسائل ټول یو بل سره تړاو لري چې په دې کې ژورنالیزم رول لرلی شي، د فساحت او بلاغت چې څنګه خبري خرڅي کې خلک په دې کې دا رول لري چې څنګه ښه روان ولري، راحت اوسي، که غریب مو اوسي خدای جوړ اوسي ذهني لحاظ نه هو نه وایي چې زه غریب یم. د دې کې دا نور اساسات دي. اقتصاد هم رول لري چې کيو روپۍ د سره نه ته څنګه پیسې پیدا کړي. نو دا ټول هغه په کتابونو کې دي، په کتابونو کې پاتې شي. موږ متاسفانه نسلونه تیمړ شو خو کتابونه په کوچو کې پاتې شي. نو یوازې خبره دا نه ده چې څوک به کتاب په پیسې واخلي. رادیو ته غوږ نیول، عام مجالس کې ناستا، د دې ترڅنګ یو دی برګر سره چې موږ اخبار زمیمه کوو هغه په ځای باندې چې دا ولستل شي نو دا ډېر ښه کېدلی شي چې مصنر واقع شي.
مننه سیاوش صاحب. صافی صاحب یوې موضوع ته اشاره وکړله چې رښتیا هم ستونزې به وي، وضعیت به خراب وي، خو له دغه د وضعیت د وتلو یوازنۍ لاره مطالعه ده، ښوونځي او پوهنتون ته تګ دی او خلاصه د کتاب لوستل دي. نو که ځوانان فکر کوي چې شرایط ښه شي دوی به مطالعه وکړي، آیا دا شرایط راتلونکي دي که نه؟ په همدغو شرایطو کې دوی کولای شي دغه ستونزې، دغه ننګونې چې دوی اوس ورسره مخ دي، دا په فرصتونو ځان ته بدلې کړي، مطالعه وکړي، ځان ونه بایلي؟
او زی بیا تکرار کوم چې ګورئ که خو شوم غواړی ودان افغانستان غواړی هغه کتاب یوسو تعلیم او پوهه دا ناممکن ده. بل مسله ده چې موږ کتابخانه جوړ کړی خو د کتابو لپاره موږ بازارونه نه لرو. راځي چې اول عامه پوهاوی وکړو د ګمنامو اتلانو روښانفکرانو استادانو د ځوانانو په مټ باندې موږ په کلو باندو کې په ښارونو کې په هر څه کې عامه پوهاوی وکړو چې کتاب د موږ د ژوند لپاره ولې مهمه ده. زه به ولې مطالعه وکړم؟ زه به ولې یو څه د ځان یو څه د وطن په نوم مطالعه وکړم؟ نو زه فکر کوم چې کتابخانې ډېرې جوړې شوې، کتابونه ډېر چاپ شول، په وروستیو کلونو کې خو له بده بخته بازار ورته پیدا نه شو. وګورئ ټول افغانستان یوازې کابل نه ده چې تاجک وزاره وزبر پکې راټول شوی. موږ افغانستان څلور دېرش ولایتونه لرو، هغه محرومه دي، هغوی تر اوسه کتاب نه ده څکلی، کتاب یې نه ده لیدلی، د علم او پوهې په اړه هغوی دوامه پوهاوی نه ده شوی، هغلته روښانفکرانو کار نه ده کړی، عامه پوهاوی نه ده کړی. نو که موږ غواړو چې د دې کتاب لوستلو ښه مرکزونه ولرو او ښه بازار ولرو او دغه اوس چې دغه بانې چې موږ او تاسې کوو اوس تاسې مخې ویلې چې بانې وګورئ د دې اوځان د نسوارو لپاره پیسې لري، هو لري، د سیګریټو لپاره پیسې سپه هوسته د ډوډۍ لپاره پیسې سپه هوسته د چرسو لپاره پیسې سپه هو نسته خو د سلطې کتاب لپاره پیسې نسته دا د فکر کوم چې دا هڅې یعنی وبانی دي اما په هغه نه سوي اول به د افغان نسلونو پوسی چې کتاب د ژوند لپاره څومره دخل لري دی وخی خوشبختی او آرام ټولنې لپاره کتاب څومره مهمه ده د ودان افغانستان لپاره کتاب څومره مهمه ده د پرمختګ لپاره د خوشبختی لپاره کتاب څومره مهمه ده زموږ چې اول باید کچیرته مونږ غواړو چې د غستون د نظام خلاص کو هم خوشبخته ټولنه ولرو هم د کتابو لپاره هم خو بازار ولرو مونږ باید په ټول افغانستان کې نه یوازې په یو ولایت کې په یو ولسوالۍ کې په یو کلی کې مونږ باید هر چې ته لاړ شو له هر ممکنه لاره لاړ شو او له هر ممکنه لاره مونږ کتابونه ورسو تر څو خلک د کتاب ارزښت باندې پوه شي بیا د کتابخانې نشم دي هغه څوک چې کتابونو کاروبار کوي فرهنګي مرکزونه دا به ټول په ځانانو باندې آباد شي
ډیر زاته مننه سهار صاحب تاسو مخ کې داونه وکړه چې کتاب لمړیتوب نه دی از موږ ټولنه کې کدارته چې والی په دادمره کلنو کې کتاب لمړیتوب بدل نشو ولی د ذهنیت خلق توار نکړل شو چې کتاب مهم دی لمړیتوب دی او باید دوی له کتاب سره ملګرتیا ولري
زما پان باندې دې برخه ته ډیر زیات کار نه دی شوی یو ځینی غټ وجه دا ده که چیرې موږ وغواړو چې نور نړۍ سره سیال شو یا زموږ ځوانان چې کوم هدفونه لري یا کوم خوبونه دوی لري چې هغه رښتیا کړی شي له کتاب پرته د هیڅ امکان نه لري موږ په خپله د دانش پرندوی ټولنې له خوا داسې یو پروګرام جوړ کړی و چې یو ډېره وړه برخه موږ عملي کړی شو او هغه وروسته د تحول راغی بیا موږ څهونه شو کړلی چې د افغانستان په 14 ولایتونو کې موږ 3000 کورنیو ته 1500 تاکل شوی ځانګړي کتابونه چې هغه هم د انسانانو ذهنونه رغولای شي او هم کورنۍ ژوند بدلولای شي او هم د ژوند یو ښه بڼه ورزده کولای شي هغه په دوی باندې ویشل چې موږ هرې کورنۍ ته لس کتابونه ورکول او تر دې کتابونو وړاندې موږ دوی ته ورکشاپونه جوړول چې په دې ورکشاپونو کې بل موږ سره د ارواپوهنې د برخې او د روان درملنې د برخې متخصصینو هم برخه اخیستله هغوی به لیکچرونه دوی ته ورته کول دوی ته به لیکچرونه ورکول ډیرې ځوانان داسې دي چې هغه په کتاب لوستلو کې ستونزې لري دغه د ستونزو سوالونه موږ پیدا کړي ول هغه مو بیا دغه حل د دغه متخصصینو لخوا نه دی وړاندې کیده او څنګه په کې د سیتاتې د کتابونو خبرو کورنوي تویته او د کورنۍ اصلي غړو ته د کتابونو ورته چې هغه میرمنې دي ځکه نران خو له کوره وځي کار ته ځي ټول ورځ بیرونی ماښام راځي نو سروکار دی وایي د ماشومانو سره د نور سره دومره نوي سمره چې د میرمنو وي نو دا ډول کار چې دا په ډیر وخت زموږ په ټولنه کې نه دی شوی چې د کتاب لوستنې انګیزه خلکو ته ورکړل شي نو موږ دا پروګرام لرو چې ډیره وړه برخه موږ عملي کړی شو چې هغه کې ګل سره د ننګرهار په خوالي والی صاحب امرخیل صاحب هم یو څه مالی مرسته کړې وای او بل ملګری له امریکې نه یو څه مرسته کړې و موږ ونه شکرای چې هغه ټول پروګرام عملي کړو ډیره وړه برخه موږ عملي کړی شو کچېره دغه ډول پروګرامونه جوړ کړی شي ورکشاپونه او خلکو ته خصوصا ځوانانو ته د کتاب لوستلو انګیزه ورکړل شي او بیا میرمنو ته زما په اند باندې د کتاب لوستنې د فرهنګ په ټولنه کې ډېر زر امیدلی شي او کتاب په لومړیتوب باندې بدلېدلی شي نو تر اوسه دغه لومړیتوب ته کار نه دی شوی کېدای شي مختلف بیلابیل لاملونه ولري چې یو لامل کېدای شي زموږ نصاب هم وي چې په نصاب کې په ځوانانو او یا په شاګردانو باندې د دې سپارښتنه نه ده شوې چې تاسو د نصاب اغل خپل کریکولم نو ور اخواته نور عمومي مطالعه هم وکړي او په بیلابیلو برخو کې معلومات حاصل کړي او خپل ژوندونه ورسره بدل کړی شي زما په اند باندې د یو څه ستونزې ستاسو په مخ کې چې دې برخه کې کار نه دی ورته شوی چې وایم هم دغه د نصاب برخه ده
ډیر مننه پرنو دوستانو د ځوان فکر خبرونه له ازادي رادیو څخه ورې تر دې د مو په هغه عوامل خبرې وکړي چې ځوانان وایي اوس مطالعه نه کوي کتاب نه لولي ځکه شرایط خراب دي غواړو خبرونه کې د دې مسلې په پایلو او همدا ډول په حل لارو هم خبرې وکړو د خبرونه ملمانه را سره سپین سهار ادریس یا واشوې مل صفای دي صفای صاحب برته تاسو را ګرځو ک وضعیت هم دغه دوام کوي د ځوانان چې وایي چې دوی مطالعه نه کوي کتاب نه راخلي انګیزه نشته که هم دغه صفات کېږي نو پایله به څه وي
اصلا خو کوم ملتونه چې ځوانان مطالعه نه کوي د کتابونو سره علاقه نه ساتي هغو باندې به د ګاونډیو د سیمې د نړۍ فرهنګ غالب کېږي د دوی په کتابونو کې د نورو کلمه لکه واژاو لکه پوردو لکه عربی الفاظ او کلمات او لغات او دا شیان اضافه کیږي. نو زما پان تر ټولو به بهتره دا وای چې څنګه وکولای شو د ځوانانو لپاره دغه پروسه چې موږ غواړو چې ځوانان باید رشد وکړي دا په داسې شکل شي چې ملتونه په ښه شکل سره خپل لومړیتوبونه پام کې ونیسي، لکه څنګه چې دوستانو یادونه وکړله، همدغسې دوی هغه څه ترسره کړي چې سبا یې جوړوي، او که د سبا په تمه باندې دوی نن خرابوي او سبا هم خرابوي نو عواقب به یې ډېر بد وي، او داسې افغانستان به ولرو چې بیا به منګا لنور ګلمن یو او نور به په حق یې، ځکه دلته به د بازار التیا یي او بازار التیا به موږ خپله پام کې نه نیولي، نو مجبور نور خلک موږ ته هغه اړتیا راپوره کړي.
سیاوش صاحب، تاسې کېدای شي له ډېرو هغو ځوانانو سره مخ شوي یاست چې مطالعه کوي او همدا ډول هغو سره چې نه یې کوي، توپیر د دغو دواړو ډلو ځوانانو کې ستاسې لپاره څه وو؟
زما په اند باندې هغوی مطالعه کوي، یو هغوی دي چې کتابونو پسې سترګې ووتي، تعلیم غواړي، پوهه غواړي، ښوونځي ته لاړ شي، میز غواړي، چوکۍ غواړي، ښه وسکا ښه ښوونکی غواړي، خو له بده بخته نشته. داسې په لرو پرتو سیمو کې تاسې وګورئ چې هغلته نوي غوړېدلي ګلان دي، هغلته قدرونه دي، هغلته استعدادونه دي، خو خاورو کې پټ دي. یوه بله مسله چې زه غواړم دلته ورباندې بحث وکړم، دغه هڅونه تشویق به نیمایي مرسته ده. موږ له بده بخته کله چا سره د کتابونو مرسته نه شو کوی، که چا سره مادي مرسته نه شو کوی، که څوک پوهنتون ته نه شي بیوی، که څوک ښوونځي ته نه شي بیوی، که ښوونځیو ته ښه استادان نه شو راوستی. هغوی چې تعلیم کوي، هغوی چې د کتاب او قلم شیقین دي، هغوی موږ نه هڅوو، پلار یې نه هڅوي، مور یې نه هڅوي، ورور یې نه هڅوي. او په کلو باندې کې داسې ځوانان چې دي، نو دا یو ډېره تشه ده چې موږ او تاسې به ګورګوري ځوانانو کتور سره مرسته نه شي کوی. یو ځوان ته وهڅوه چې دا کتاب یې تا ژوند بدلوی شي، ته د کتاب په مرسته باندې ممکن لوی سړی شي، ته نور د انسانان ډېر اصلاح کړي، ته انجینر شي، ډاکټر شي، ماشومانو ته موږ دا فکر ورکړو. دلته یو بله مهمه مسله چې غواړم زور باندې بحث وکړم، د موږ هدف یوازې نن دا نه د سبا او راتلونکي نسل ده، ماشومانو ته به موږ دا ښه ذهنیت ورکړو، په کورنیو کې کمپاین وشي، عامه پوهاوی وشي، تر څو دغه فرهنګ د دودېدو او غوړېدا په موخه باندې موږ په ماشومانو باندې کار وکړو. موږ تر هغې پورې ماشومان ښه پرېږدو چې ښه اذهان خراب شي، هغوی ښه زاړه شي، هغوي ښه له کاره وغورچېږي، بیا هغوی باندې موږ سرمایه ګذاري شروع کړو. زه وایم چې یو ماشوم ته باید لکه څنګه چې مخکې موږ باندې بس وکړو، میندې باید باسواده شي، میندې باید د کتاب او قلم او د تعلیم په ارزښت باندې پوه شي، تر هغې چې میندې باسواده شي او خلک د نجونو تعلیم ننګ او بېشري او بېعزتي وګڼي، نو زه فکر کوم چې دا د موږ ډېره خواري به بې ځایه لاړه شي. راځئ چې اول په نجونو باندې کار وکړو، په هغوی سرمایهګذاري وشي، هغوی پرې فرهنګ باندې پوه شي، تر څو هغوی خپلې لوڼې ماشومان دا ټول ور وشي. وایي افلاطون په یونان کې کوم ښوونځی جوړ کړی وو، نو بیا دا خلک راټول شول چې اوس دغه ښوونځي ته نجونې راشي، کالکان راشي. افلاطون ورته ویلي که غواړي یو نفر باسواده شي نو نارینه ورته راولي، خو که غواړي چې ټول یونان عالمان او نابغهګان او پوهان شي، بیا نجونې ښوونځي ته راولېږي. نو له بده بخته هغه دا هغه مسله ده چې د موږ اکثره میندې خویندې دا بېسواده دي، او په وروستیو کې ګر چې ډېرې خویندې موږ ښه قدرونه فارغ شول. اوس هم حتی چې تېر کال د کانکور په فاینل ازموینه کې تر ټولو جګه نمره لوړه نمره چلې اخیستې وه، خو هدف دا ده چې دې برخه کې چې څومره سرمایه ګذاري کېدی شي، څومره مبارزه کېدی شي، څومره خواري کېدی شي، نجونو ته څومره ډېر کتابونه چاپېدی شي، څومره ډېر نجونو ته میندو ته مه پوهوئ کېدی شي. زه فکر کوم چې دا به یو ډېره ښه حل لارې. بله مسله، زه منم چې ځوانان لږ مات شوي، نهیلي شوي، کار نشته، روزګار نشته، ولې دونم شرایط خراب نه دي چې اوس مون په لوی لاس باندې ماته ومنو کته نو کوم درد کې ټول لاس هم درد کوي کته کې یو ځم غریدل چې بشه ډیر شو بل دنه د مسلمان په قاموس کې ماته نست مونږ تاسو مسلمانانو ستو نو دا به مونږ تاسو ومنو چې د خشن لپاره کومګ شون غوړو څوکالي غوړو مبارزه غوړو مونږ د کتاب او قلم پرته مونږ د شیبل لار نه ستو غوړو نړۍ تاریخ غوړي د اسلام تاریخ غوړي د افغانستان تاریخ ولې یعنی کومګ غوړو چې یعنی په محل کې سبا خرڅون کې ولرو د خپل راتلونکو نسلونو لپاره یو خ افغانستان او خټه په میراث پرې دی چې څومره مطالعه وکړي چې څومره لارې وګوري چې څومره ګذرونه ولټوي د کتاب او قلم پرته بل هیڅ خوشبختي لاره مستو ګوري مونږ ته چې ډیر شپاره پر مکرین له خلنګي پنځه یتونه ده په اقرا شروع شوی د خدای کتاب چې د مسلمانو د انسانانو لپاره یو ستر لارښود ده په ول ولا باندې شروع شوی یعنی تاسو وګورئ دا یو ډیر لوی درس چې د خدای تعالی کتاب په اقرا ول ولا باندې شروع شوی مسلمان ملت د تقریبا د فکر وکړي چې دا د جنت د رسیدو لار ده که د خوشبختۍ لار ده که څوک جنت غواړي څوک خوشبختۍ وړي ماجات وړي منایات شهرت چې هر څه وړي خرابلین کې وړي خما شومان لري نو چې څومره مونږه ځان وغولور او غول یا څومره هسي وکړو یوازې مې لار شي دا هغه د کتاب او قلم درده بس
نره مننه سیاوش صاحب سهار صاحب څنګه کېدل شي ځوانان تشویق سي چې مطالعه وکړي یعنی په خوا کې د شي ځینی داسې تشویقي پروګرامونو ځینی سیالۍ وي یا هم ځینی نندارتونونه جوړېدل لدی ورسره څه کېدل شي چې اوس هم متفاوت پروګرامونه وي چې ځوانان مطالعه ته وهڅول شي
مولان دې هم یادونه وکړه یو خلار خو دا چې کورنۍ کې مشران او وایي چې باسواده دي کتاب دستل شي او وایي دوی ته انګیزه ورکړي او د دوی په مخ کې کتابونه ولولي او په ګټه وکړي د کتاب لستلو بل دا چې ځوانانو ته باید انګیزه ورکړل شي چې څنګه چې یو ورزشکار یو څوک چې تکلیف کوي ورزش کوي خخ کاری د بدن ټول غړي خوي صحتمند انسان وي دغه چې د ذهني ورزش لپاره هغه چې کتاب لولي هغه په ذهني لحاظ باندې تر ټول او پیوړی او تکړه خلک وي د ژوند په ورځنۍ مسایلو کې هغه ډېر کې پریکړه کولای شي مثلا د هغه خبرې ډېر د هر کلی وړوي په معلومات ډیر وی په هر موضوع کې دوی کولای شي تر ټولو غوړه مشوره ورکړي شي نو خلا را اداره چې ځوانان په دې باندې قانع کړي شي چې کچېره تاسو کتاب ولولای تاسو به ښه ژوند پیدا کړئ ښه ژوند ته ورخلاص لار باندې به تاسو لاړ شئ مثلا ډیر ځوانان دا سړي چې هغه کتابونه لري دي باسواده دي خو کتابونه نه لولي زما په اند باندې هغه چې کتاب نه لولي او باسواده دي نو هغه سره هیڅ فرق نه لري چې باسواده یو کتاب نشي لوستلی هغه چې کتابونه لوستلی شي هغه په انساني قاچاق باندې پوهیږي په داوس کې په وطن کې کوم وضعیت راغلی ځوانان تختی نو هغه څوک نشي غلطولای چې په قاچاقي لارو باندې او ګمرګونو لارو باندې بوزي یا مثلا په نشئی توکو باندې اخته شي هغه چې کتابونه لولي زما باور دی چې هغه له دغه بد لارو نه ډیر په اسانۍ باندې راګرځولای شي نو کورنۍ باید په دې کې ډیره غټه ونډه واخلي او بیا له کورنۍ نه راورسته چې کومې ټولنې دي چې هغه د فرهنګ ته کتاب ته او یا پوهې ته کار کوي هغه باید ځوانانو ته په دغه خرابو شرایطو کې چې دوی د ذهني امنیت د فزیکی امنیت او اقتصادي امنیت لپاره وستونځي لري خپه دي دا ډول خدانونه لري ملګری ترنه جلا شوی دي بیروزګار شوی دي چا چې کار لاره یا مثلا څوک چې پونتون ته تللو پونتون ته نه دي د اقتصادي ستونزو لوجنه باید هغه په دې باندې قانع کړی شي چې له هیلینا راوځي او د کتاب لوستلو لور ته مخه کړی تر ټولو خلاره اداره چې دوی ته ورکشاپونه جوړ کړي شي هغه د سرکار له خوانوي او کوم دغه ټولنه له خوانوي بل هل لارې فکر کوم نشته بیل دینه چې دوی وه تاول شي او راټول کړي شي او خبري ورته وکړي شي او د کتاب لسلو انګیزه ورکړي شي
مننه سحر صاحب صفای صاحب څنګه کېدل شي ځوانان قانې کړل شي چې کتاب تاسو په ګټه د خصن تنکی ځوانان خیمه دوی کېدې شي د خوانځي کتابونه لوستي ویالته د ریاضي د الجبر یا د کیمیا ځینې سخت فرمولونه وی چې دوی ورسره مخ شي وی او فکر کوي چې ټول کتابونه به هغه ډول وي چې د دوی په خوخه باندې وي دوی به ولې او مجبور دي زده کړي نو څنګه کېدې شي چې دوی ته دغه انګیزه ورکړل شي په نور کتابونو کې مثال ډیر تاسو چې هم د دوی معلومات ډیر وی او کې د شي خوان تری واخلي نو دغه قناه دغه تنکیو ځوانانو ته څنګه ورکړل شي
اصلا خودی ته د کتابونو ورکول په کار دی چې هغه د دوی له فکر او ذهن سره ورتواله ولري د دوی د علاقې وړوي. تاسو وکتل وی چې کله موږ تاسو مواړو مطالعه کول موږ ته هغه ناولونه ډیر خول شي هغه څنګه د فکر خلاف نه ول یا څنګه موږ ډیر نه زورول په د مطالعه کې نو که مطالعه دوی ته ډیر اسانه ورکړل شي په اسانه پیل شي او دوی قرار پورته لاړ شي او دوی د علاقه معلومه کړل شي او هغه کتابونه ورته ورکړل شي نو دوی ډیر خروش پدې کېږي. یو دومره خبره دا ده چې په عمومیاتو کې دولتونه باید دا کار وکړي چې په د کریز نظام کې په تغییر سره د مطالعې په ارزښ ځوانان پوه کړي او په زمن دي کې دا کول په کار دي چې په هواوي وي لکه څنګه چې په ځینو مواردو کې موږ ډېر ښه آگاهي درلودل په داشلو کلونو کې ډېر ښه خلکو ته حقوق برملا کړل یې د اجتماعي عدالت او د انصاف او د مساوات او د جنډر او په دغو کلماتو کې خلکو ته پوهاوی وشو. اوسنی حکومت باید د مطالعې دغسې یو ټولنیز اقدام وکړي او دغه ټولنیز تړون چې مطالعه دی د دې لپاره پوهاوی نشر کی او پوهاوی لپاره کار وسی. بل والدین هم په دې کې رول لري چې هغه خپل بچونه پښتنه وکي او په دې پوه شي چې دوی بچی څه غواړي. غواړي پاینده کې ډاکټر جوړ شي یا انجینر جوړ شي یا پیلوټ جوړ شي او یا هم د پانتون استاد یا د خوانزي معلم. نو که دوی دغه برخه کې خپل زده کوونکو سره بچو سره مرسته وکړي نو هغه به وکولای شي چې هم د غاول نه د ویریشتې په توګه د ویسانګ په توګه مختلاسي. په دې کې دا هم ډېر زیاته مهمه ده چې ځوانان حفاون کې او پلټون کې ترګه شي. یعنی په ډېر مسایلو کې ورته ویل شي چې په دغه برخه کې تحقیق وکړي پوښتنه وکړي فکر وکړي او تشویق کړل شي چې دوی د لوحو په مطالعه او یا هم همداسې د وړو کیسو په مطالعه او همداسې د نمونو په لیکنو کې او د مختلفو شیانو په ژوللو لیکلو او حسابولو باندې دوی بلد شي. نو فکر کوم چې دا به ډېر مثمر تمام شي.
مننه سیاوش صاحب. دا چې اوس خوانزي هم تړل شوی پوهنتون هم تړل شوی او یو ډول کتابونو سره د تنکی ځوانانو او ځوانانو اړیکه پرې شوی غونډه ده فکر کوي کدا بیر تر پایل شي دغه وضعیت چې اوس ته او ځوانان له کتاب لري پات شوی د ستونزه به حل شي.
ټول روښانفکران او استادان پوهان ځوانان دا ټول په ملي کچه راپاڅېږو که هغوی ښوونیز مرکزونه لري که هغوی کتابتونونه لري که دا د حکومت مسؤلیت ده. یعنی موږ اراده وکړو چې موږ په افغانستان کې حداقل د تعلیمي انقلاب لپاره لار پرانیڅو یا حداقل د موږ هدف افغانستان کې تعلیمي یا علمي انقلاب ده. راځي دغه انقلاب په لور باندې یو څو ګامونه واخلو ځان لږ نږدې کړو که ډېر نه حداقل لږ خپله وسه وکړو شروع یې کړو. نو بیا په کار چې دغه ټول سره راټول شو هر یو په خپله سیمه کې په خپل کلي کې په خپل کتابتون کې د فیسبوک او یوټیوب او د تلویزیون او د میډیا له لارې دا د عامه پوهاوی وشي د نجونو لپاره هغوی موظفې شي تر څو عامه پوهاوی وکړي لکه څنګه چې واکسین کېږي. واکسین به دومره مهمه وي یا به نه وي زه وایم چې راځي د کتابونو لپاره به پیټ له ځوانان مقرر شي چې هغه ما په هاوي او چې تر څو یو واجب واکسین نه ډیر او فتون له کده اوس کوم مسائل تریخواله او یو بحران سره مخ شتو کچې ته لاس کله شل کله مخ کې دغه شي کمپاین مونږ کړو په ملي کچه باندې هر یو خپل وسه مسولیت کړو. نو زه فکر کوم دا د ورځ نه و نو که څنګه چې ما مخکې ویلې کور په کور به تا نه پوهاوی وشي د ټول لخوا موږ یو زیری ورکړم ځکه یوازې د هر څه په خبرو باندې نه هرېږي په خبرو باندې نه کېږي دا عملي جنبه غواړي. موږ د کتاب لوس مدني ټولنه بیا اراده کړې چې له ځنډ وروسته په دغه نظام کې موږ په بایسکل باندې په ټول افغانستان وګرځو مغل ته عامه پوهاوی وکړو ښځو ته په مسجدونو کې په جرګو مرکو کې په د لوبو ځایونو هغلته چې ځوانان راټولېږي په ښوونځیو کې په هر څه کې موږ غواړو عامه پوهاوی وکړو حتی په بایسکل باندې کور په کور موږ ګرځو خلکو ته به اوس درکوو قناعت به ورکوو کتابونه کتابچې فرته اسیا د ورته رسو نو دا غشي چې مونږ غواړو چې دا مغه سچوي په عمل کې ثابت کړو خو خلکو متوقع دا د حکومت ته متوقع دا د تیر په څیر د لمن سره مرسته وکړي زه پوهیږم چې دوی کتابونه غواړي خو دوی سره کتابونه نشته دغه مسؤلیت مونږ درکړی دغه مسؤلیت مونږ ترسره کوو مونږ کتابونه را رسو هغه په بدخشان کې دي هغه په لغمان کې دي هغه په پنجشیر کې دي هغه په بامیان کې دي دغه ټول افغانستان ته به مونږ سفرونه کوو دوی د خوښي کتابونه به مونږ رسو خو شرط داده چې میډیا ځوانان ښځې نر ملا صاحبان دغه ټول مونږ سره همکاري وکړي تر څو دغه خبرو نه
مونږ
عملي جنبه ورته واغوندو دغه د حل لاره ده چې مونږ عملي ګام واخلو
کور مودن سهر سبیا پختنه چې باید مخکې میکړی وای خو سم ضرور ده چې وش یغه ده چې د نوې حکومت پر اتک سره تاسو خپل څومره کتابونه چاپ کړی دی او تاسو چې لنور خبرندوی ټولونو سره په تماس کیه سایا یغه هم کتاب چاپ کړی کنه
بخو خپل کتاب نه دی چاپ کړی لري تحول را ورسته یې هغه یو څو محدود کتابونه چې تر دې تحول وړاندې چاپ تللي ول هغه چاپخانی دلته راغلل او موږ چې کوم خپرندویان پیژنو په هغوی کې هم ډېری یو کتاب هم نه دی چاپ کړی یوازې یو څو محدودو خپرندوی ټولنو یو دانه دوه کتابونه چاپ کړي دي چې هغه هم زما په اند باندې تر پخوا نه په چاپخانه کې تیار ول او وروسته له چاپخانی نه راغلل نو نوي کتابونو د نوو کتابونو چاپ یو مخکښه په درېدلې دی او په هیواد کې دننه اصلا څنګه دا چې د چاپ صنعت په ټپه درېدلې دی یوازې په کابل کې یو سره شل مطبعې وې چې په دې کې شاوخوا 3000 کسانو کار کاوه نه نوي فیصد مطبعې اوس بیکاره دي ډېری قلفونه ورچولې دي ډېری لیلام شوې دي او دا څومره کارګري چې دا ټول په کور باندې ناست دي دغه راز په هرات کې 15 جواز لرونکي مطبعې وي یعنی لسګونه داسې نورې مطبعې هم په هیواد کې ستې هغوی په رسمي جواز نه لري خو فعالیت یې کوو هغوی هم په ټپه ولاړې دي او په کندهار کې اته مطبعې وي په مزار کې 15 مطبعې وي په ننګرهار کې 15 مطبعې وي دا هغه مطبعې وي چې د ارقام چې ما وویل چې هغوی رسمي له حکومت سره ثبت وي د ټولو فعالیتونه په ټپه باندې ولاړ دي او نن سبا چې څومره چاپ هم کیږي نور شیان له کتاب ور هاخوا چې چاپ کیږي هغه په هیواد کې نه چاپ کیږي ډیر لږ برخه ډیر لږ فیصدی په هیواد کې دننه چاپ کیږي او تر 90% ډیر په ایران او پاکستان کې چاپ کیږي
مننه خوشاله سید خبرونه په ورستیو شیبو کې بل خپل ملمنو سره په دې بحث وکړو چې څه کول پکار دی مثال سهار صاحب د خبرندوی ټولنه لري سیاوش صاحب د کتاب خبر د کتاب لوست ټولنه مشر د کتابونو تر خلکو رسوي د غس نور ځوانان چې په دې برخه کې کار کوي مصروف دي دوی یو بل ته وړاندې زونه لري او حکومت ته وړاندې زونه لري صفای صاحب له تاسو یو ورستاس په نظر حکومت باید څه وکړي دغه وضعیت ته کېدو لپاره ځکه مخکې سار صاحب مې دونه وکړه چې کتابونه نه دي چاپ شوی او مطالعه نه کیږي دغه سی وضعیت ته چې د کتاب بازار په ټپه ولاړ دی د دې وضعیت کېدو لپاره څه باید وشي
اصلا دولتي نه هغه وخت کولای شي چې په دې برخه کې رسا او کوټلي اقدامات کې کله چې دولتونه په دې برخه کې انګیزه ولري او هغه مشران او حاکمان په دې برخه کې طرحه ولري نو زه فکر کوم چې په دې برخه کې دوی کولای شي چې په نوو طرحو سره د نړۍ د کریکولم یا د نصاب او کراس کریکولم چې د نصاب څنګه کوم تعلیمي معیارونه دي هغه ته په کتو په نصاب کې او داسې بدلون راشي چې هغه د افغانستان د ټولنې سره په سمون کې وي او هغه په بدلون وي د څنګه چې 50 کال مخکې موږ د داوود خان په وخت کې یو رقم نصاب درلود بیا د خلق او پرچم په حکومتونو کې موږ بل رقم نصاب درلود بیا د مجاهدینو کې بل رقم او بیا د شل کال اداره کې بل نصاب شوو دا نصاب هم باید په هغه ارزښتونو ولاړ وي کوم چې افغاني ارزښتونه دي دې تر څنګ دوی باید یو خاص ډپارټمنټ د فرهنګ لپاره ولري چې څنګه مطالعه کور په کور لکه څنګه چې موږ 15 وخته خواړه استفاده کوو دا چې موږ د کتاب مطالعه هم لومړیتوب وګڼو او بل په دې برخه کې مل امامان کورنۍ او د نور هغه څه چې د دولت هغه نیمګړتیاوې ورپوره کوي په مشترکه کار وکړي خو متاسفانه ستونزې موجودې دي او د دې تما په اوسنیو شرایطو کې نشي کېدلای ځکه دلته اقتصادي بحران لا هم
ورځ تر بلې مخ په ډېرېدو دی. دولت نه هغه څه چې تمه کېږي هغه څه متخصص د متخصص ټیم یا متخصصه ډله په راس کې قرار نه لري چې هغه د معرف په ستونزو پوه شي، د مطالعې د فرهنګ او په اساساتو باندې ښه کار وکولی شي، او صحیح د ځینې ښېګڼې به هم ولري چې هغه به دوی به فساد نه کوي، خو یوازې دا معیار نه دی. تعلیم ته لکه د اوبو څکل، لکه اوبه چې صحت او ژوند ته مفید دي، دغسې تعلیم هم انسان ته لومړیتوب دی. ښځینه او نارینه او ته دواړو ته باید د مطالعې فرهنګ دود شي. د پوهاوي په برخه کې دوی باید نړۍ راجست کړي، راجلد کړي، او وکولی شو چې د یو باثباته افغانستان کلي په مطالعه کې وګورو. کله چې موږ د پیسو په ځای مطالعې ته لومړیتوب ورکړ، بیا نو هغه دی چې موږ دا تشویش بیا نشو لرلی چې موږ له لوږې مرو، ځکه دا هر څه چې موږ په عمل کې وایو یې لرو، هغه په تیوري کې ثابت شوي. تیوري ته که مراجعه وشي، عمل صحیح کوي، استوار کوي، او هغه 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 میکانیزه شکل او پلانیزه شکل یې را پیدا کوي تر څو بیا عمل هم آسان شي.
مننه سیاوش صاحب، کتا سره ته وایاست چې څه کول پکار دی؟ حکومت باید څوک یا مسؤلی ادارې یا غټولنې چې ستاسو په څیر کار کوي، هغوی څه مسؤلیت لري د دغه وضعیت تخکیدو لپاره چې د کتاب له بازار ملاتړ وشي او ځوانان مطالعې ته وهڅول شي؟
ما خو مخکې نه ویلی چې اول مخکې دی چې موږ کتابتون جوړ کړو د بازار هم په نظر کې ونیسو. ورته اول شرط همه پوهاوی ده چې خلکو ته به دا پیچکاري شي چې کتاب یعنې څه، کتاب له خوړلو څه به باید وخوړل شي، باید وڅکل شي. ولې زموږ لپاره کتاب مهمه ده؟ د موږ لپاره د فامیل او کورنۍ او د وطن او د جنت ته د تګ لپاره، د ځان او خدای پېژندو لپاره. یعنې په ټوله کې همه پوهاوی، کور په کور، لور په لور او لور په لور باندې، دا زخ زیات مهمه ده چې موږ د کتابونو لپاره بازار پیدا کړو. او په ټوله کې اوس کولای شي د تعلیمي انقلاب یا دغه بحران نه د وتلو لپاره یوه لاره پیدا کړو. راځئ دغه کم ټولنې چې مخکې نه پوهېدم په زرګونه ټولنې وې، ځوانان وو، شوراګان وې، مدني ټولنې وې، اوس ټولنه به د وخت ویده دي، کار نه کوي، فعالیت نه کوي، پروګرام نه لري، طرحې نه لري، ټول داسې یو یو سردرګم او بد حالت کې دي. زه وایم چې خپل مبارزې ته دوام ورکوي. بې شکه چې دغه ټولو هدفونه که مخکې وکړو، اوس دا سپېڅلي وو، سپېڅلي به پاتې کېږي. موږ په خپلو ځوانانو باندې باور لرو، د دوی په سپېڅلي ارمانونو موږ باور لرو. راځئ چې یو ځل بیا حرکت وکړو، یو ځل بیا لاړ شو، کور په کور کتابونه ویشو، کتابتونو سره مرسته وکړو، یو بل ته فکر ورکړو، یو بل وهڅوو. حکومت هم باید اصلاحات راولي. وایي داسې وګورئ چې له بده بخته زه دا خبره به شرم د مرضي چې دا خبره کوم، د مونږ اکثر ښوونځیو کې اکثر ښوونکي د رشوت او د پیسو د بدو په زور باندې راغلي. هغوی تر لسو پورې حساب نه شي لیکلی، هغوی د استاذیو په معلومۍ په اصولو نه پوهېږي، هغوی تر پنځوسو پورې حساب نه ده زده، هغوی لیکل نه شي کولی، هغوی لوستل نه شي کولی، هغوی په خپلو خبرو باندې نه.
خو سیاوش صاحب، موضوع همدغه ده چې څنګه باید کتاب له بازار ملاتړ وشي. خپل حکومت باید څه وکړي؟ مثال دوی د دې لپاره چې په مستقیم یا غیر مستقیم ډول د کتاب له بازار ملاتړ کړی وي، که په لنډو کې راته وایي څه باید وکړي؟
کم به کار داره چه پیوار زن و نخواه سم نسی کوه، زکر در طول و پر مختلی حوادون هم لاله مدنی طولن و لاله افتخاری سوانان چه پر بیلا بیلو برخوا که طولن بانسوتون کار که حکمتون پیوار زن باندسی نسی کوه. لی پر کار داره چه آقا طولن می که آقا پر فرهنگی برخوا که دی، که پهارا برخوا که دی، ادو املا تلو که آقا کانسپتون آقا تره چه دوی حکمت پسپاری آقا خپل وخت مسئولیت ادا کی، او کدی خپل هم طرح او نه لري، خپل هم د مسئولیت احساس نه کی، او لکه مونږ د ځوانان یا ټولنې بنسټونه چې حکومت ته طرح ورکړي، لکه څنګه چې دا اوس ما یو طرح ورکړی ده، او په دې کې به موږ ټول طرح ورته تشریح کړي. ولې دې ته په تمه اوسو چې دوی به کله خپل هغه د یغه اجرات کوي، هغه خپل د مونږ چې د ملت او د خلکو حق دی، دوی مسئولیت ده چې دا ادا کی. نو زه وایم چې په یوازې ځان باندې سمسی کولای فرهنګي بنسټونه، کتابتونونه، سوامان
د
سرکار او یو بل حمایه کړي.
خوشاله اوسئ. سهار صاحب، د خبرونې په ورستۍ شیبو کې له تاسې همدا پوښتنه کوو چې د کتابونو د یو خپرونکي په توګه له حکومته څه تمه لرئ چې دوی څنګه کولی شي د کتاب له بازار څخه ملاتړ وکړي، یعنی څه باید وکړي چې دغه اوسنی وضعیت چې ستاسو په نظر بازار په ټپه ولاړ دی او ځوانان مطالعه نه کوي دا بدل شي؟
سرکار باید کتابونکو بشپړ ملاتړ وکړي، مالیه ورباندې معاف کړي، دوی ته په کاغذ او نور توکو باندې چې دوی له نورو هیوادونو نه راوړي سبسایډي ورکړي په هغه باندې، او مالی په کتاب باندې یو مخ باید د راتلونکو څو کلونو لپاره دوی معاف کړي، ځکه کتاب په دې تحول کې او تر تحول وړاندې په دې وروستیو میاشتو کې زښت ډېره لویه ضربه لیدلې ده چې دغه ضربه زموږ د ټولنې د راتلونکو ځوانانو په ذهنیت رغونه باندې ډیره بد اغیزه کړې ده. دی ته غواړي چې ته موږ سالم ځوانان ولرو په راتلونکي کې چې هغه ته هم د وطن ارزښت ورته ولري، هم د ملت ارزښت ورته ولري، او هم د دې ټولنې هر وګړی او افغانستان ارزښت ورته ولري. داسې انسانان ورجي چې هغه له جګړې نه نفرت وکړي او له نړۍ سره ځانونه تیار کړي، باید د کتاب ته زښت ډیره توجه وشي، هم د سرکار لخوا نه، هم د ټولنې د ټولو غړو لخوانه، هم د کورنۍ لخوانه، یعنی په انفرادي ډول، په ټولنیز ډول او په سرکاري ډول باندې باید دې ته ځانګړې پاملرنه وشي.
ډیره زیاته مننه خوشاله اوسئ د خبرونې له میلمنو ښاغلي سپین سهار، ادریس یواش او ایمل صافي څخه ډیره زیاته مننه کوو چې په خبرونه کې را سره برخه واخیسته. د کتاب د اوسني بازار او د مطالعې په اړه وغږېدو چې ډیر ځوانان وایي کتابونه یې پرېښي ځکه انګیزه نشته، شرایط خراب دي. خو د خبرونې د میلمنو خبره دا وه که دوی غواړي وطن له دغه وضعیت څخه راوباسي، یوازینۍ لاره یې بیرته کتاب ته ورستنېدل او مطالعه دي. درنو اوریدونکو، د ځوان فکر خپرونه هم همدلته پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت درته غواړم.
سرو جانے نرے باران دے پتی رائی وار بینا سرو جانے نرے باران دے پتی رائی وار بینا سرو سرو جانے